سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سم ملخ تر کلی کو پیل په خبرونه کو افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د ریاست الوزراء دفتر وایي ایران ته ورته ویلي دي چې افغانستان سره له سبا د نومبر لسمې کولی شي د چابهار بندر څخه د ترانزیت صادراتو او وارداتو لپاره کار واخلي. دغه ریاست نن په خپل لیک شبکې افغاني ټویټر لیکلي د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر نن د چابهار بندر څخه د لیدو پر مهال لیرني چارواکو غوښتي دي چې د دې بندر د ځمکې یوه برخه د اوږدمهال لپاره په مناسبه بیه افغانستان ته ځانګړي کړي. د ملا عبدالغني په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د نومبر له څلورمې راهیسې په ایران کې دی چې په ترڅ کې یې له ایراني لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په کلني ډول لس میلیارده ډالرو د سوداګرۍ د زیاتولو په شمولي په بېلابېلو مسایلو خبرې کړي دي. که څه هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو ایران، پاکستان، چین او د سیمې یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره راشه درشه پالي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایوی وایي پر ښځو محدودیتونه د طالبانو د حکومت یو نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې ده. میرمن اوتمبایوا د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غونډې ته وویل چې دغه محدودیتونه له افغاني کلتور او اسلامي ارزښتونو سره اړخ نه لګوي. دغه محدودیتونو دوی تر شپږم ټولګیو پورته نجونو ښوونځیو او لوړو زده کړو ته له لاسرسي راګرځولي دي. پر دې سربېره یې د ژوند په ټولو ټولنیزو، اقتصادي، فرهنګي او سیاسي ژوند کې هم د هغوی د ګډون مخه نیولې. په خوشنۍ سره چې دغه محدودیتونه د طالبانو د حکومتولۍ د سیستم یو نه جلا کېدونکې برخه ګرځېدلې ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په دې غونډه کې ټینګار شوی دی چې ښځې په ملي کچه د ودې او پرمختګ یوه مهمه برخه ده او باید د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو وخته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې او تیر ډسمبر کې د هغوی د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. طالبانو په نړیوالو، کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی دی. پولیسي جرګه کې د کوچیانو د پخواني استازي ملاترخیل محمدي کورنۍ ته د ویچ نوموړی د طالبانو لخوا توقیف شوی دی. که څه معلومه نه ده چې هغه په کوم تاریخ نیول شوی، خو ورور یې حاجي موسی ترخیل په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې ښکته پورته کېږي له طالبانو غواړي چې ملاترخیل محمدي خوشي کړي.
اجی مناسب ترخیل نور افریده دوست لرو، دخمت لرو، ولع شرمیگو و دی شرمیگو سی طول دا سابقه سیاسین و تکتید منگو نتکتید. اجی مناسب نور دی منگ را افریده دی قام مشیرم دا دی منگ دی برغوله دا زرونم چطی بود خطری.
طالبان تر اوسه د ملاترخیل محمدي د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د هغه د ورور له خبرو داسې بریښي چې پر نوموړي د ځمکو د غصب تور پورې دی. او ورور یې موسی ترخیل وایي چې دوی خپل کور، مېلمستون، مدرسه او نور جایدادونه تخلیه کړي دي. د طالبان د حکومت له دلی وزارت په یو اعلامیه کې ویلي تېره یوه میاشت کې دوی نږدې 9 تجربه دولتي ځمکه له غصب څخه راخلاصه او اړونده ادارو ته تسلیم کړې ده. پر غزي ښار د اسرایلو بریدونه نن داسې مهال دوام لري چې لسګونه زره ناهیلي فلسطینیان له کورونو وتلي او جنوب خواته روان شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي دي چې پر غزي اسرایلي ځواکونه هوایي بریدونه کوي او سړک په سړک له حماس وسلوالو سره په جګړه اوښتي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له څه باندې یوې میاشتې شدیدې بمبارۍ وروسته په بخښنې سره ملګرو ملتونو ویلي دي چې له څه باندې یوې میاشتې شدیدې بمبارۍ وروسته لسګونه زره کسان په ناوړه انساني وضعیت کې له بشپړو خوړو او اوبو پرته ګیر پاتې دي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو ځله په غزه کې د اوربند احتمال رد کړی دی. هغه د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا وویل تر هغو چې د دوی برمته شوي کسان آزاد شوي نه وي، اوربند نشي ټینګېدلی. حماس وسلوالې ډلې د تېرې اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرایلو برید وکړ چې په نتیجه کې 1400 کسان ووژل او له 230 زیادې سره غزي ته برمته بوتلل. له هماغې راهیسې اسرایلي ځواکونو پر غزي تړانګې بریدونه پیل کړي دي چې د حماس د عامې روغتیا وزارت په وینا له 5,500 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې راسره دا مطالب اورېدلی شئ. وړاندې به سره واورئ چې له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال وایي چې دوی سرپناه لري. وسره جوخت نړیوالو سازمانونو هم د نظر غند کړی د شدوی د کډوالو ته ځکه خدمات نشي وړاندې کولای چې د پودیچی لکه مخت سره مختی بل پلاو بیا په پاکستان کې دیره د تیر جمهوریت یو شمیر پوزی کارکونکي وایي چې دوی کچرت افغانستان ته ستنه شي له خطر سره مخ کیږي.
طالبان اخلی کنه یا دلته په جیل کې واشوي یا ټول ملکی مونږ د جامع جهانی د ناتو د امریکا مونږ غول کنه هغه دغه انتقال ورکی کنه دغه زما ټول جان دلته د خطر ده.
وړاندې به د دغې پوزیان نور اندېښنې هم در سره شریکې کړو. په ختیځ کې به کونړ ته هم ورشو چې هلته د چپې درې سړک د خرابوالي له کبله خلک شکایت کوي.
ډیر زیات مشکلات دي چې د سړک د ډیر خرابوالي له کبله په تیرو څو ورځو کې د نورستان یو موټر چې واده ته ته د چپې درې په مسیر کې چپه شوی و، لس نفر پکې زخمیان شوي وو.
همدارنګه په غزنی کې به په دې اړه چې هلته سیلانیانو ورتګ ډیر شوی دی په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. که وخت پات شو ستاسو پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام استړی مشه د ملګرو ملتونو د خلونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په دا سال کې چې افغانان بیرحمه زلزلو ځپلي او ژمی ته تیارای نیسي د تازه رسنیدونکو کډوالو لپاره د بودیجې دوام به ساتنه وي. د دې پروګرام مشرې تیرش په وخت په خپلې شبکې لیکلي چې په ورځني ډول زګونه افغانان مجبوري چې پاکستان پرېږدي خپل هیواد رسنه شي. په ورته وخت کې ځینې تازه رسنه شوي افغانان وایي چې سرپناه لري او د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. تفصیل دې راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مشره سینډي مکین وايي په داسې حال کې چې افغانان بیرحمه زلزلو ځپلي او ژمی ته تیاری نیسي د راستنیدونکو کډوالو لپاره د بودیجې دوام به ساده نه وي. نوموړي تیر شپه ناوخت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ورځې زرګونه افغانان مجبوریږي چې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شي. مکین زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام دا مهال 6000 راستنو شویو کډوالو ته خواړه برابروي او د 1,000,000 نورو راستنیدونکو د ملاتړ لپاره تیاری نیسی. په ورته وخت کې افغانستان ته تازه راستنه شوی هم اوسنۍ ستونزو او بې سرپناه ژوند ته اندېښمن دي. رحمت ګل چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه افغانستان ته راستون شوی وایي پاکستانی حکومت په داسې حال کې خپل وطن ته راولېږه چې ژمی هم را روان دی او دا هیڅ نه لري.
په دومره وخت کې نه خفه کړي، په دې وخت کې خفه یي، په دې خبره چې وخت نه کړه چې وخت را کړو نه خو دا سوب زمي ته راولېږو. نم زکه سلم جیداد مندم دم مور قان غزي مرګي
یو بل تازه راستون شوی چې نه غواړي نو می پراپور کې واخستل شي بیا د خړو لکه مخته شکایت کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
ډوډۍ را کړو خنن به چینه ست دوی وای چې موږ بندوبست تکړه کنه تاسو ټکونه جوړو نو سپیر خدا سنن پته بلګي سبا کې
افغانستان ته له پاکستان څخه تازه راستنه شوی داسې مهال لشته ستونزو شکایت کوي چې تر دې مخکې د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروی او ډنمارک د کډوالو شوراګانو هم په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو هغه افغانان چې له پاکستان څخه ایستل کیږي په افغانستان کې د استوګنې لپاره داسې ځای نه لري چې ورشي. د دریو سازمانونو د دې ترڅنګ چې په چټکۍ د راستنېدونکو کډوالو د شمیر زیاتېدو خبرداری ورکړی وو له نړیوالو مرستندویانو څخه له دوی سره د مرستې غوښتنه هم کړې وه. په داسې حال کې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د ژمی د رانږدې کېدو له امله د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دوی په سلګونو زره افغان کډوال ځکه له پاکستان څخه باسي چې افغانستان د هغو پاکستاني سختریزو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د افغان خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې ادا په ځواب کې ویلي چې دوی په پاکستان کې هم امن غواړي خو د دې هیواد د امنیت ساتلو مسؤول نه دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3 نیټه ټولو بیا اسناد کډوالو ته وخت ورکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به په زور وباسي. له هغه وروسته چې د پاکستان حکومت له خپلې خاورې د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې په زرګونو افغانان په وروستیو اونیو کې افغانستان ته راستانه شوي چې ډېرې په هغو موقتي کمپونو کې دیره دي چې په تورخم او سپین بولدک کې د دوی لپاره جوړ شوي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه مشر وايي پر افغان خوځو جنونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دوی د حکومت ولې د سیستم یو نه جلا کیدونکې برخه ګرځېدلې ده. روزا اوتم بای واده غسرګندونی د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان په کانفرنس کې چا د سعودي عربستان په جدي خار کې د خځې په اسلام کې ترسلیک لاندې ترسره شوه کړی دی. تفصیل په راپور کې ورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما مشري روز اوتنبای و د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په کانفرنس کې د افغان ښځو جنونو له حقونو د سرغړونې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. په دې کانفرنس کې چې د چهارشنبه په ورځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې د ښځې په اسلام کې ترسلیک لاندې ترسره شو، روز اوتنبای وویل
تریخ حقیقت دا دی چې چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس چې هغه ښځې او نجونې دي تر ټولو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي.
میرمن اوتنبایوا همداشان ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبان حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دوی د حکومت ولې د سیستم یوه نه جلا کیدونکې برخه ګرځېدلې ده. د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما پرون د نومبر په 8مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا یو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت چې دوی د دې هیواد د چارواکو لخوا له سختو بندیزونو سره مخ دي په اجنډا کې وي. په بیان کې راغلي چې د وای سي او د دې سازمان د غړو هیوادونو پیغام د اسلامي نړۍ ګډ غږ باید په افغانستان کې واورېدل شي او هغه دا چې ښځې په ملي سطحه د هر بدلون پرمختګ او ودې د سفر لازمي برخې دي. خو یو شمیر افغان جنو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر دوی د طالبان حکومت بندیزونه د ټولنې او هیواد د پرمختګ پر وړاندې خنډونه دي. د کابل اوسیدونکي زینت مومن چې له زده کړو څخه بې برخې شوې وی د طالبانو له بندیزونو وروسته د دې د پرمختګ مخه نیول شوې ده.
دا درې کاله کې چیرې موږ درس ویلي او موږ د دې حق لوسي موږ تعلیم وکړو زحمت وباسو، اوس به موږ هغه مقام ته رسېدلي وو کوم مقام ته موږ هیله او د موږ ارمانو خپل وطن ته خپلو خلکو ته مرسته کوله. متاسفانه اوس له دې حقونو نه محروم شوي یو او نسو کولی درس وایي زحمت وباسو او خپلو هیلو ته ورسېږو.
یونما همداشان ویلي چې میرمن اوتنبای و د سعودي عربستان، کویت، انډونیزیا، پاکستان او د اسلامي پراختیا بنګل چارواکو سره وکتل او په افغانستان کې د پیوړې ښکیلتیا، بشري او د ښځو د ملاتړ لپاره د نوښتونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د دې جمهوري نظام پر مهال په ناروی کې د افغانستان سفیر او د ښځو د حقونو فعالې شکری بارکزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول ناستې ښایي ګټورې وي خو ډېرې مثبتې پایلې نه لري.
تاسفانه د افغانستان خلک او افغان میرمنې هم د خپل اسلامي حقونه بې برخه پاتې دي او اسلامي هیوادونه ورسره ملتیا نه کوي او د دې تر څنګ د سیاسي حقوقونه او بشري حقوقونه هم بې برخې پاتې دي. سازمان ملل په ډول او نور نړیوالې موسسې ورته پاملرنه نه کوي. په څه چې په افغانستان کې روان دی، نه اسلام دی نه د افغانستان د خلکو دود او دستور، دا ټول سیاست دی.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله اوګه امیل وایي دا ډول غونډې تاثیر نه دی خو عملی اقدام ته ډیره اړتیا ده.
دا ډول غږ پورته کول د جنو او ښځو د بنسټیز حقونو لپاره چې پورته کیږي زه فکر کوم چې بې اغیزه نه ده. په افغانستان کې یو اسلامي حکومت حاکم دی او دوی پوهیږي چې په اسلام کې د جنو او میرمنو لپاره کوم حقونه چې ورکول شوي دوی نه اخیستل شوي دي او دوی په څنډه کې وهل شوي دي، دوی سره لوی ظلم شوی، ملي خیانت شوی دی، نو دوی هم ورته کوم توجیه نه لري.
طالبانو وخت له رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو مخنیولې او تیر دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. طالبانو په نړیوالو کورنیو مؤسسو او نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د ګډون مخنیولې او د نړیوالو له پله پسې نیوکو او غوښتنو سره سره په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د تیر جمهوری حکومت یو شمیر پخوانی پوځیان چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستانه د وستلو له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته د استولو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي دا ګواښ شته چې له مرګ سره مخامخ شي. یو شمیر پخوانی پوځي چارواکي هم د اندېښنه پر ځای انګړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیل بیا هم د سنا کاکړه نورو
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې، د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام یو شمیر پوځیان بیرته افغانستان ته د تلو او خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. هغوی چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو او غچ اخیستنې له ویرې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي وای، که بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي ښایي ووژل شي او یا حمله درکه شي. په پاکستان کې یو پخوانی پوځي فهیم ازادي راډیو ته وویل چې له دې هیواده د ایستلو له خطر سره مخ دی او افغانستان ته له ستنېدو ویره لري.
ما ویزا نسته کنه، زم تقریبا ټول ویزا ختم شوی ده، هغه برگشت کنه. زمان طالبان دولت نه مني، طالبان اخلي کنه یا دلته په جیل کې واچوي یا ټول ملکی مونږ د جامع جهانی د ناتو د امریکا مونږ اول کنه هغه دغه انتقال ورکی کنه، دغه زما ټول جان دلته د خطر ده.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د دوی مشر هبت الله خونزاده عمومي اف اعلان کړی او د پخوانیو افغان سرتیرو په ګډون د ټولو افغانانو امنیت تضمین شوی دی. خو په ایران کې میشت یو افغان کډوال فواد چې له پخوانیو پوځیانو څخه دی او دوه کاله وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلی، ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان تعلیقات موجود بود چون نمیتونستم اونجا زندگی
په افغانستان کې د غواخونو لواج مونږ کولای هلته ژوند وکړو. د دې لپاره چې موږ پیدا کړی څو ځله مشخص او ادرسونو تراقلل، اوس له ایران څخه د وتلو په اړه اندېښمن یو، ځکه چې افغانستان کې له جدي غواخونو سره مخ یو.
هم ما را مخراج میکنم وطنم او اونجا به هم به تعدید بسیار جدی روبرو هستم.
هغه وایي چې په ناقانونه توګه او له ډېرو ستونزو سره یې ځان ایران ته رسولی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام یو شمیر پوځي چارواکي دا اندېښنې جدي ګڼي او ټینګار کوي چې د دغو پوځیانو د ستونزو حل ته باید پاملرنه وشي. په دې اړه د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو پخواني قومندان جنرال فرید احمدي ازادي راډیو ته وویل
100% زندگی از یا د خطر است، همسنگرا و همکارای از یا
سل په سلو کې د دوی او د کورنۍ ژوند په خطر کې دی. اوس مهال د دوی زرګونه ملګري او همکاران د طالبانو په زندانونو کې دي او د برخلیک په اړه هیڅ خبر نشته. د حل لار ده چې ملګري ملتونه، امریکا او برېټانیا چې دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ورسره کار کوي، باید د دوی د کورنۍ د برخلیک په اړه بې تفاوته نه وي.
حتی موکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت د ویان رسیال بلال کریمي نظر مو پوښتو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونه مایده کړې چې طالبانو په افغانستان کې د بیا واکمنېدو راهیسې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر وړاندې له 800 څخه زیاتې د بشري حقونو څخه زرغړونې کړې دي، چې په هغو کې له قانون پرته وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. یونما د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو د کارکوونکو او غړو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې تر سرلیک لاندې یو راپور خپور کړی او ویلی دی چې په دې موده کې د پخواني حکومت د چارواکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې د غیر قانوني وژنې 213 پیښې ثبت شوي دي، چې یو شمېر یې لومړی نیول شوي او بیا توقیف ته لیږدول شوي او ځینې نورې نامعلومو ځایونو ته د لیږدولو وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یونما ته دغه راپور موندنې له حقیقته لرې بللې وې. که څه هم په ایران او پاکستان کې د میشتو پخواني افغان پوځیانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري له دې وړاندې د افغان هوایي ځواک پیلوټانو په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې 150 په ایران کې، 100 په پاکستان کې، 80 په تاجکستان کې، 80 په ترکیه کې او 50 نور په لویدیځو هیوادونو کې ژوند کوي. په ایران او پاکستان کې د افغان پوځیانو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې دغو دواړو هیوادونو په دې وروستیو کې لسګونه زره بې اسناد افغان کډوال له خپلو هیوادونو ایستلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا کنر د چپی درې ولسوالۍ او نورستان اوسیدونکي وایي له اسدآباد تر پارون پورې سړک کنډو کپاره او په بد حالت کې پروت دی چې له امله یې موټر چلوونکي او سورلۍ ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې د سړک خرابوالي په وجه ډېر ناروغان روغتون او ډاکټر ته رسېدو وړاندې په نیمه لار کې ژوند له لاسه ورکوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د کنر چپی درې ولسوالۍ او د نورستان اوسیدونکي له اسدآباد تر پارون پورې د شاوخوا 160 کیلومتر سرک خرابوالی او کندو کپروالی تنگ کړی دی. د نورستان اوسیدونکو امان الله امان ازادي راډیو ته وویل کلونه وشول چې دوی د سرکونو جوړولو او پاسانه له یو ځای بل ځای ته د تک په هیله دي، خو کوم سرکونه چې په تیرو دوو لسیزو کې یو څه جوړ شوی وو هغه هم بارانونو سیلابونو او د موټرو تګ راتګ ویجاړ کړی دی.
کوم سرکونه چې جوړو ډېر پخوا جوړ شوی هغه تخریب شوی دی او بیرته ترمیم شوی نه دی، کرایانه جګ دی.
د اسدآباد او پارون ترمنځ غزیدلې سرک د کونړ په وټپور مانوګي او چپېدارې ولسوالۍ کې تیر شوه چې د نورستانیانو ترڅنګ د یاد ولسوالۍ خلک هم مشکلاتو سره مخ کړی دی. د چپېدارې ولسوالۍ اوسیدونکو ډاکټر فیض الرحمن
مدغه د نورستان ولایت غزیدل سرک د تیر نظام نه همدغه شان خراب پاتې ده. په دغه سرک تګ را تک ډیر مشکل دی او هم ناروغانو ته هم ټول ولسونو ته ډیر زیات مشکلات دي چې د سرک د ډیر خرابوالي له کبره په تیرو څو ورځو کې د نورستان یو موټر چې واده ته ته د چپې درې په مسیر کې چپه شوی او لس نفر پکې زخمیان شوي وو.
ډاکټر فیض الرحمن راته ویل په کومو کلیو کې چې دغه سرک تیر شوه ځای اوسیدونکو په خپلو مصارفو او لاسونو کندې شوي ځایونه ډکوي، خو د باران او موټرو تک سره هغه به کندې کیږي.
دغه سرک چې په کومو کلو کې نورستان ته تیریږي او تیر شوی د دغه کلي خلکو په خپل مالی لګښت جوړوي او بیا چې کله خاورې او تیږه او کرچ په واچوي بیا د بارانونو او د سیلابونو له امله بیا ته تخریب شي، نو بیا ته حفظ مراقبت او دغه نشته ده چې هغه ټینګ شي پی، نو په دغه خاطر باندې ډیر زر خرابیږي.
د همدې سیمې او بل اوسیدونکو عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل د سرک خرابوالي په وجه ډیری ناروغان روغتون او ډاکټر ته در رسیدو او درملنې پارمان په نیمه لار کې ساور کوي.
د کونړ او نورستان عمومي سرک چې ډیر کنډ کپر شوی دی، وروستیو سیلابونو بیخي خراب کړی دی. د کونړ نه نورستان ته ځو یا د نورستان نه کونړ ته راځي نو په ساعتونو ساعتونو لار وي او ډیر مشکلات دي. ان نارو چې تر کونړ را رسو ځکه نورستان کې خو داسې صحیح شپخانه موږ نه لرو چې مریض بوز هلته تداوی کړو. ډیری وختو کې چې نارو تر کونړ را رسو په لار کې ژوند د لاسه ورکړي.
ځایي اوسیدونکو وایي پخوانی حکومت کې جنگونه او کمزوري امنیت ته سرک جوړولو او نورو پروژو پلي کولو پر وړاندې ستر خنډونه یادېدل. په وینا چې اوس امنیت ښه شوی نو باید د پارون او اسدآباد سرک په اساسي ډول ورغول شي. په کونړ او نورستان کې چارواکي هم وایي چې د یاد سرک له خراب حالت او د خلکو له ستونزو مشران خبر دي او هڅه کوي چې دغه مهم سرک ته بودیجه پیدا او کار پرې پیل شي. د کونړ له مرکز اسدآباد څخه د نورستان مرکز پارون پورې شاوخوا 160 کیلومتره سرک دی چې د خرابوالي له امله خلک د یو نیم یا دو ساعتو پر ځای 15 ساعته په لوړو کرایانو له کړاوونو ډک مزل کوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسي ما شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 420 112 شپږ څلوېښت 01 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 420 112 145.
د چهارشنبه په ورځ غزنی ته یو ځل بیا له جرمني، سویډن، اسپانیا او ځینو نورو هیوادونو څخه 19 بهرني سیلانیان ورغلي وو. په غزنی کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي روان سږنی کال تر ټولو ښه بولي او وایي په 2000 په بخښنې سره په 1402 لمریز کال کې تر اوسه پورې 215 بهرني سیلانیان غزنی ته ورغلي دي چې څه برخه یې خزینه تشکیلوله. د دوی په خبره چې دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ابداتو څخه د لیدنې تر څنګ په ښارونو بازارونو کې ځینې افغاني قیمتي شیان هم اخیستي دي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې اورو.
د غزنی ښار په بازازي سیمه کې د ځای خلکو ګڼه ګڼه خو د ځای خلکو تر څنګ په ښار کې یو شمیر بهرني سیلانیان هم ګرځي چې ځینې ښځینه دي. دوی له خلکو سره په لاس روغبړ کوي، ځینې توکي پلوري او خواړه هم خوري. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي غزنی ته یو ځل بیا بهرنیو سیلانیانو زیاته مخه کړې ده. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي د چهارشنبې په ورځ هم دغه ځای ته د اوو مېرمنو په ګډون 19 تنه ګرځندویان راغلي وو. دی وایي دغه سیلانیان د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه و چې د غزنی له تاریخي سیمو او ابیدو څخه یې لیدنه وکړه. دوی سږنی کال تر ټولو ښه بولي او وایي په روان 1402 لمریز کال کې تر اوسه پورې 215 بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي چې څه برخه یې ښځینه دي.
د اوو مېرمنو په ګډون 1900 بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت له تاریخي ابداتو او سیلاني سیمو څخه لیدنه وکړه چې دوی له ارجنټاین، اسپانیا، جرمني او سویډن هیوادونو څخه راغلي وو. سږ په 1402 لمریز کال کې 215 بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت سردار تپې، منارو سیمې، بالاحصار، سلطان محمود غزنوي زیارت، حکیم صاحب سنایي زیارت څخه لیدنه کړې ده.
دا اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا یوازې غزنی نه دی چې په زیات شمیر سیلانیان ورته راځي، بلکې په دا وروستیو کې سیلانیانو ټول افغانستان ته مخه کړې ده. خو غزنی هغه ولایت دی چې زیاتې تاریخي آبدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري، نو سیلانیان غواړي چې د هیواد د نورو سیمو په پرتله غزنی ته زیات راسي او له دغه ځایونو څخه لیدنه وکړي. خو تر څنګ یې د لاسي صنایعو لکه پوستین ګنډل، نجاري، کلالي، مسکري، زرګري او ځینو نورو کسبونو څخه هم لیدنه کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې ومنې. په واد یم افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلان په تهران پردیس ښار کې یم. نو ایران کې د افغان مسافرو ډېر بد وضعیت ته دغه یو دو جمې کېږي چې ډېر افغان مسافر یې ونیول، ټول افغانستان ته واړول، بعضې بندیان دي، جرمونه تورونه پرې ولګول، په چا قیدونه وخېځول، څوک اعدام کړ، سخت نیول روان.
السلام علیکم، محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیری کوو، یعنې زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیری د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 60,000 کلدارې تللي دي، او د تذکیری د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي، یعنې که تر پایه دا تذکره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، 4-5 واره به نور هم زه ورځمه. یعنې زما څه پر یوې تذکیری د بهر زما مصرف تقریبا تر 30,000 کلدارې اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه نا څه نږدې یم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکره 50,000 کلدارې، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددونه مونږ در سره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ، دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکرو دفترونه نسي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورسي او کار یې خلاص شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.
دویمه نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درڅه د ازادۍ اوریدونکو پروګرام در خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. افغانستان کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا دفتر وایي ایران ورته ویلي چې سر له سبا کولی شي د چابهار بندر څخه د ترانزیت صادراتو او وارداتو لپاره کار واخلي. د ریاست نن په خپل شبکې پوښندې ټویټر لیکلی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چابهار بندر څخه نن د لیدو پر مهال له ایراني چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې بندر د ځمکې یوه برخه د اوږد مهال لپاره په مناسبه بیه افغانستان ته ځانګړې کړي. د ملا برادر غني په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د نومبر له څلورمې راهیسې په ایران کې دی چې په ترڅ کې یې له ایراني چارواکو سره کتلی دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې په کلني ډول لس میلیارد ډالرو د سوداګرۍ د زیاتولو په شمول په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. په ولسي جرګه کې د کوچیانو د افغاني استازي ملاتړ خیل محمدي کورنۍ ته د ویش نوموړی د طالبان لخوا تعقیف شوی دی. که څه معلومه نه ده چې هغه په کوم تاریخ نیول شوی، خوروري حاجي موسی ترخیل په ویډیو پیغام کې چې په ټولنیزو شبکو کې کښته پورته کېږي له طالبانو غواړي چې ملاتړ خیل خوشې کړي. طالبانو تر اوسه د ملاتړ خیل د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. او پر غزې ښار د اسرایلو بریدونه نن داسې مهال دوام لري چې زګونه زره نهیلی فلسطینیان له کورونو وتلی او جنوب خواته روان شوی دی. فرانس پریس خبرې ایجنس لیکي چې پر غزې اسرائیلي ځواکونو هوایي بریدونه ته زور ورکړی دی او سړک په سړک له حماس وسلوالو سره جګړه باندې هم دوی وختي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له څه باندې وي میاشتې شدید بمباري وروسته له زګونه زره کسان په ناوړه انساني وضعیت کې له بشپړو خوړو او اوبو پرته ګیره پاتې دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو ځله په غزه کې د اوربند احتمال رد کړی دی. لکه چې حماس وسلوالې د 3 اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیلو برید وکړي او 1400 کسانې په وژل او له 240 زیاتې له ځان سره غزې ته بوتلل. له هغې راهیسې اسرائیلي ځواکونو پر غزې بمبارۍ پیل کړي دي چې په پایله کې له 1500 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را تپریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړي ده. تاسو به خبري چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدی پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالې وزمک پوسره مرکه هم لرو. خورازې په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه تراشو چې د خپل سنځو پاړه یې ازادي رادیو ته پریخېدی.
السلام علیکم نبیولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې همدا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندرې نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات فعال کې. لومړی له افغان بي سیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او تلیفوني خدمات کار وکړي. نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشن دولسوالی وسیدونکو یم.
زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د مینشین ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري، نو باید ځکه وچې دي اوبه نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابره سي، یا یو برمې ووي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دغه زما غږ دې د لوړپورو چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري، مځکه وچې دي، که چیرې دغه مځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول یې ډېر ښه پرمخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچې دي، اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت بنی کلکل ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زمینداور د سیمې څخه دا زموږ د زمینداور کانال ته وکړئ، د لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله ده ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچې پر 200 متره باندې دا نو په غبره کاږي چې ما سره د څرنګ کار ځینې اخیستل کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پر د مزمد امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي لډیر په خوا څخه جګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي چې دوه درې کال مخکې چې الته ولي او بدل ولي ولي وي یا کاریزونه واغه وس پر سل غزا چا غزا یو نیم سل غزا ان تر 200 غزا پسی په دشتې سیمه کې وبره شه د لنین نظم د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې د خلکو ستاسو ډیر ملاتړ کړی دی، تاسو باید تر نور ډیر مخکې باید دوی سره کومک وکړي، دوی ته رقم رقم پروژې راوي، دغه د کار په بدل کې چې روپی ورکول کېږي کومې موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریت خلکو اقتصاد یعنې په حقیقت سره ډیر کمزوری دی. نو زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلی اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده، د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه، اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري، اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده، خلک ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایته، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع و، هلته دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی.
د زادې راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وازخه رسولت پټکال ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه لسر وجود نه لري په وایز خاکي نه دوه وار په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی سنن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کې هیڅ وجود نه لري یو شبکه وجود نه لري حتی کارونه یې ټول تکنسیبي دي او بودیجه هم لري او کدی نکم پنځه بستریز او هغه شل بستریز سوی د ترغه پورې ترغه هم اوس کار په شا باندې روان ده تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تور کړی وایي خو ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده او بل د نیو مرجان په نام باندې کلینیک ته هغه منظور سوی ده هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والي صاحب او نه ولسوال صاحب د تاسې راډیو په توسو سره دا وایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال سي او هسپتال سي د دغه کار باید زر تر زره بشپړ سي او د نیو مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک هغه باید مرجان ته راشي ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي د اولاد مسلې سي هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي زمه یې لارې خټې تروان ځکه ته څوک نه سوی پی تلی د تاسې د راډیو په توسو سره او د تاسې په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي الله په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه ونې کې هله هله د چروغ او جوړ به اوسېږي. روزانه انعام الله خبرې کوم پکتیکا ولایت هم ولسوالۍ نه وروره موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیاتې ستونزې لرو ځکه چې یو امتنې راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي د شپې لخوا امارت اسلامی نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه امتنه راکړي موږ ته روشن او ایم ټي این ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي که څه ضرورت کار دي د وي هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي نو امنی تپتی نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم له چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړپوړ مشرانو پورې ورسېږي زموږ کمزوري مټران دي بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې هغه وسځي دغه ته د دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو د دې خاص سپاریان هم نه وي مټر کې ورور دغه بالا خو سپاریان هم نه وي د کیلو روپۍ هم نه جوړي زاړه مټران دي هلته چې ورشه وروره پر دې زنځیر مراو ګرځو پر هغه زنځیر مراو ګرځو چې اسناد مو نه دی جوړ کړي بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره زوړ عمارتې د زاړې عمارت اسناد موږ ته پراته دي هغه هم نه مني بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې دا زموږ پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي نو موږ څه وکړو اوس موږ بله لار نه لرو اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو همهلته دغه دګې سه شیان رابرو خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان راوړو نه د تیلو روپۍ موږ نشو برابرولی نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي موږ خو خوشاله یو ډېر دقیق دي او موثر راپورونه دي. نو پاتې شو خبره دا غوښته چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته نه هلته کوم کاروبار شته هر څه په صفر دي هیڅ تجارت وجود نه لري هیڅ څه نشته لاندې باید ووایو که تا ووایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کور ودان مننه ورور موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو د دې ټولې خپرونې اورو ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور که خدای کول مننه.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدل وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځل استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي، خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغه یې مجهز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وخت کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نشي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخ ډېر یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نشي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخ څه ناڅه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو.
وایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور مه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات شکستګۍ په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلي وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه نه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکی دوی د ما په یاد د 3-4 کال مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د ماګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15 کس دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو په هغه کې نه وو تلف شوي، لیکن دا د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان کچه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه، ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې هغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پات شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اوریدا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ ویسے شغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر ترک روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 افغان بیسم شمیره ده 0005 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دی، دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې کړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسې. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنی ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 6 5 5 9 0 9 0. یو ځل بیا تکراروم، عربه شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 0 13 1 2 5 0 0. والسلام الله پوي تاسو لجر در
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درکه دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که تا پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېر زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 95 1 1 0 اویا 8 2 2 1. د واتساپ شماره ده 0 اویا 9 4 95 1 1.
بله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ورکسو عاجزانو خپرونه درنو اوریدونکو مینوال او خواږه همکارانو، ستړي مسې جوړ په خیر شر اسیم. دا وخت مې نیکمر غزه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ یم. دا لزا د کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوشنصیب زلمی نومیږي، تقریبا د 15 میاشت راځي خا نه راتنه درکه سوی دی. خوشنصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو وس را سره نش میرست او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کومه سیمه کې وي. نو کچیر خوشنصیب زلمی زما ځاغ اوري مو کدارنګ د دې یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي. زما د ټلیفون او واتس اپ غبرګ شمیرې دي، یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ستا هم درنګ اړیکه را سره نیولای سوی. لومړنی افغان وسم شمیره مې ده 0 اویا 1 2 8 0 0. یو ځل بیا شمیره په یو یو ټکي درته وایم 0 اویا 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 اویا 0 شپږ 3 9 2 1 0 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، یعنی 0 اویا 0 شپږ 9 0 8. او لومړنۍ شمیره مې ده 0 اویا 0 1 2 8 0 9. نو کار ملګري ته یادې خپله زما ږغ اوري، او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوشنصیب زلمی په اړه باندې، نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي. خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه شپه او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
0040 22 11 24 201.
زاوال شک برجنه
خور بل را خور شی زم د نور پیغلو تور شی زم د نور پیغلو تور شی